درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اور سره د چ پکتیکا کې ل پیر ابراهيم ګيلاني زره څوتانو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې لاملانو سره به حساب وشي. ابراهيم ګيلاني پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څوتانو وسلوالو ل لوري ونیول شو او خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاریخجن چلند شوې ده.
د پیر سید ابراهيم ګيلاني د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې شاغل ګيلاني په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهيم ګيلاني د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهيم ګيلاني ووژني. وسلوالو کسانو شغل ګيلاني له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له شغل ګيلاني سره ښه چلند وکړ او نوموړې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلي دي چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګيلاني د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بی ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهيم ګيلاني څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخواله کیږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری د افغانستان کتابخانه څرنګه کتابونو ډک شي په دې اړه بوران دی واوري. په دې خبرونه کې د کیسې د پیل پاړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپل پیلېږي
او د کیسې لومړی جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل
د تاریخ پاڼه راړو. شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم زمون شپې لخ کلا جوړي ته رنگ د ستورو ګوري.
کتر پای را سروي نور مطالب هم واوري. عربی متحد اماراتو په دوبی کې د جون په دیار لسم یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې شپږ پیته زره متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. د نن په کې نه ځانګړې کتابخانه دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانه تر یو میلیارډ درهمو ډیر پیسې لګیدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب نو اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نه شته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري. د دې لوجه چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. نو اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي. دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
کچیر ته کتاب نه وې نظمنګ جون بنیم غړې وې همدا کتاب د شزمنګ حقيقي ملګری دی موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې کتاب لولو زمنګ روح حاصلات ازا کیږي زما د چارواکو څخه وختونه دا چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي چار قسمه معلومات پکې موږ لاس ته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه یې تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقی خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د په افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه خپل چوکاټ کې پر ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل شل عنوان واخلي او په ولایت کې په خپل عامه کتابتونونو وشي. د سر په څوګ کې یو بدایي د افغانستان لخبرندوی ټولنه او کتاب روشانو په کودري دی لوي یو په شاپ سي خپل کتابونه نور چاپ ته نمبر دولت تاسو خلکو ته شاعت کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري، د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورته ورسوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډیر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویبپاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لېبي خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
دا ساتي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستې ده. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغلی کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې، یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکي پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بلابل دغوی سبکونوی او یا عادتونه په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظ اور کول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمی کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشی باندې کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي او احساسات چې دي لوستونکي په خډول له ځان سره اخستلی شي.
شاغلی بدر کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کره کتونکو په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدای شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي، شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامی ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي، داسې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آخل سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شوم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای را نه ورکوي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کسیل کې پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرح پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرح جوړه شي، که په ما شیبه کې او یا د لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پایل.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکي له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکی لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې شایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک رپورټ نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولای شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړي وي او ښایست ولري چې د لوستونکو لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یو برخه به د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جماعت کې مجسمه، په روختون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیشې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردای نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې وانه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده، خو دغه عمل هغه وختونه لري چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي. داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیښه عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یو عمل پیلو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکي وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازې توپ انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماشام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارل دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناس چې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړئ چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرم سرای له لومړۍ ودانۍ څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرم سرای د جوړېدو مسول وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرم سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بي جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه و.
حرم سرای ټولې درې دیرس کوټې لري. د دې علاوه د نور کوټې لکه خیاط خانه، آشپزخانه او د بخانه او د نور غدي کوټې دي. همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي په کې. میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالي اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سپرستی کوي د حرم سرای. د حرم سرای په لومړی پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، له هغو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل چې تاسې مرسته وکړئ چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې، یعنې هغو پیسې یې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. علي حضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه پچک چې جوړه شوې، یعنې نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي، ځینې دا آثار اوس پاتې دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې په شی آی پیدا کړ، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفت و په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفت به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري، او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي، او د هغې ټولې نه درې چناره تاریخي دي، یعنې پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو وخت کې ور اخیستې ده، او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي بیا پخول دلته، او دغه چې درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په هر کې موجود، په حرم سرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې دي چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر شوې ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و یو وخت کې و. د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دا ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دده فکر کاوه چې دغه لړم حتمن په دغه بوټي کې و. چون دا بوټی له ځکه راپورته شوی ده دوه منزل و شاوخوا ځکه ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړي چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ پاړه په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخوانی ارګ په 2 متره کې د خرقې مطهره د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرقې مطهره د شډولو لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرقې مطهره لپاره به له ودانی جوړ کړه. په بخارای صاحب کې جوړې شوی د غدبی استری شین رنگ لرونکو ګمبتی چې د افغانستان د لوی تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي هر برزورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبد القادر چې د کندهار شهر وسیدونکو دی د خپل ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. د ایوایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګری او دوستان راځي هغه دل تراولي ترڅو دغه دوه تاریخي وداني د احمد شاه بابا مقبره او خرکا مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی د خو پیړی پیړی صفات دی بل روز د خو زیارت یو کم برکت بل احمد شاه غزي دربار دی او خلکیم برکت زیارت د پاره خامخا خلک راځي.
په اني وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبد الشکور صفاند وایي یا د دوو تاریخي عبیدوته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. صفاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي عبادت څخه ګڼل کیږي. په کول کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوی. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکل باندې چې د غوښته د افغانستان ټول لرغونو ساحو ته ولاړ سي ټول ولایتو ته بیا په کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت ترلو دی چې تراغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام دستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایده کې منابعو کې شرول لودلای شي. اصلا خبره ده چې ټول خارجي میلمانه چې هیواد ته راځي د هغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دې سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي عبادت څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبد الشکور صفاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د سانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبره زیانمنسي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابر کې سنور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو لپاره سہولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده او ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځنی برخي په پخوانی سبک ورغول سی خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي ودانی ځنی برخي او ځل بیا تخریب سی چې بیا رغونی تاړتي لري.
پر اپور کې مو واوریدل چې خرخی شریفي او د احمد شاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پادشاهي د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمیر فرهنګ پال د هیل لري چې د کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکی لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کیږي ګوري په ایران کې ورکتی چیرنی وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوې چې اوس یې ډیری برخه نړیدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یاد کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ لغړو څخه یو دی. نو موړی وای لبا د مرغ چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یو ګمنامه څیره پات سوی ده او هیڅ حکومت دا غ په اړه څیړنه او توجه نه کړې نو نور باید لپامونه غرزول سي.
حتی یو ازنۍ کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسېږي او قلعه آزاد خان نومېږي په کندوالا بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخی ویجاړ شوی ده او کم آثار پاتې دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیز لیکنې او څېړنې وکړي ترڅو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي ترڅو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شامل کړي. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوی او دا یاد کلا راپور به د مرکز ته د لازمی ارزونې په مخه واستوي.
کومه چې د آزاد خان غازی کلا ده دا بالکل تاریخي کلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تیریدا سره سلو کې 95 له بینه کړلې ده. بیرته ترمیم داسې امکان نشته ځکه مکمل خرابه سوی ده.
بل لورته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا دی د اطلاعات او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد لنموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بدبنوي ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپل آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوی په خاطر هم کدغه کلا وساتل سی او په همدغه حالت چې اوس دا په همدغه حالت لکتر لګه وساتل سی او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کلا ته پام واړوي زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1915 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نموتې مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د ترکمن دی لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یو څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی کسم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1911 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د قمامت قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخلمنځ تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاسته پاسته لاسونه لوریخمو نرم زلفه لارام اقیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سترگی ستور مزلی را توایا نن دراز دی مزلونو تخومات ای حیرانا وایستا حسن سوا دستا پسترگو کی کلا دا شب نمی بانه دی واحوا لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تزماخ کلاوس پریگ دا ستور مزلی را توایا نن دی راز دی مزلونو زمنم چی کم نیم په خایست کی لطازر که خود سکم دی را توایا نپوهیگم چی بچوی تا کوی پاس مانونو که مزلی تا الوت کوی الوزی لسپوگمی سرده ناستا تا دی ستورو خمجلس کدی ستور مزلی را توایا ستور مزلی ولی چپ شوی زما هم ستوری خوخیگی لیوانه دی سمندریم زمونگ شپی لخ کلا جوڑی تی رنگ دی ستورو گوری خوز پل اخیسته نشم دی آسمان واکمن داسه زما چه کمی دوایا ستور مزلی را توایا آه سله در دڑک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وای لارې مو تړلې ته مزل کولی نشي ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تک دی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري بهر میشته افغان لیکواله زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي تازه د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او د غراس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي. دا کتاب تازه چاپ شوی دی. له زرلشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي.
کلانه او مچ زما پلار مو فاتو بیا زدی وی کند مور پغه کلو یا شوی ما لکس می تخپل مور په حق لیکلی لکس د مې د نړۍ د مې د په حق لیکلی دا چې والي د مور ورځ منځل کې د نړۍ په هی وادونو کې په مختلفو تاریخونو د تورته داسې مسائل هم پکې ځای شوی دي. او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په حق باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوانه ویل شوی دي چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی. د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي ځکه چې جنت د مور د پښو لاندې ده. لکه څنګه چې ویل شوی دی وایي چې هر ورځ دی ډیر کله درته مورې ما په مینه یې منلې زما مورې جنتونه دي تا بیس تا قدمو ته خدای رسول ته هم غلې زما مورې.
کتاب مو په نظم لیکل دی او په نثر او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي چاپ شو هم دلته دی نه په بهر کې مو چاپ کړی دی په دې اړه کلک معلومات راکړي.
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی. ارمان خبرندوی ټولنه چاپ کړی او هغه سوالیتونه خود لیدی په لاس لیکل شوی دی. د بازي شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښته او بیا مې د کتاب په اخرو پانو کې دغه شاعران هم یو شعرونه مې پکې دغه کړی دی په اخرو پانو کې تقریبا یو سلور پنځه شعر دي. دوه دي نو ټول زما نثري لیکنه ده. بل
تاسو لتیرو څو کلونو راهیسي پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي شیرونه مولی کړی دی په دې اړه نور لیکنی مکړی دی په دغه برخه کې د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لری یا پلان کې لری چې کوم کتاب چاپ کړئ یا دغه شیرونه او دغه لیکنی چې تاسو کړی دی د سولې لپاره پلان لری چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه؟
کړی دی دا تاریخونه مې لیکلي دي دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي کوم نجونې مخې ته وړي دي او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي غلي کړي دي ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي. رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ هو ما کتاب لیکلی دی کتاب باندې کار لا هم روان دی کتاب مې بشپړ شوی نه دی. په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي یا د ټول شموله خلک یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه هغه شیان لا هم نیمګړی دی. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د سو څلوېښت کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي د دوی ارمان سوله په هېواد کې تامین شي. او زه به هم وکولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیو مجلې ورستی او تنشتې شوي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي مېرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمیر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. شاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار هم داسې باید پاته نسی. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګار ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
له اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاجه خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو. تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکه د هغه د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل. خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي. خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
چھ کھاوا